The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ترنه او بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونو لرلو په حق لا میډیا کې د یو رپورټ راتلو وروسته د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار په حیث د پخوانی پوځي جرنیل ریټائرډ لیفټیننټ جنرل آسم سلیم باجوا استعفا نه ده منلې او هغه ته یې په دغه څوکۍ د کار جاری ساتلو ویل دي د پاکستان شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی او د پښتون تحفظ مومنټ مشر محسن داور نن د خپلو ځنې ملګرو سره د بلوچستان سرخار کوټي ایرپورټ نه بهر نه دی پریښودی شوی افغان چرواکي وایي تېره شپه تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په انخته کې یو افغان پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي او ځواک شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار په حیث د پخوانی پوځي جرنیل ریټایرډ لیفټیننټ جنرل آسم سلیم باجوا استعفا نه منلې او هغه ته په دغه څوکۍ د کار جاری ساتلو ویل دي د دې وړاندې پخوانی پوځي بیان او د صدرن کمان مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرل آسم سلیم باجوا د ملک ترنه او بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونو لرلو په حق لا میډیا کې د یو رپورټ راتلو وروسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي سلاکار د څوکۍ نه استعفا ورکړې وه خو ویلو هغه به د پاک چین اقتصادي منصوبې یا سی پیک مشر په حیث کار جاری ساتي د پاکستان واکمن تحریک انصاف په خپل سرکاري ټویټر اکاونټ باندې د وزیر اعظم د خولې ویلي هغه د باجوا لخوا د خپلې کورنۍ د جایدادونو په حق لا وړاندې کړل شوو ثبوتونو نامطمئن دی او نوموړي ته د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار په حیث کار جاری ساتلو ویلي دي د آسم سلیم باجوا لخوا د دغه رپورټ ردولو یو ورځ وروسته د اسلام آباد نه د سکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یو افسر هم بېدرکه شوی دی په سوشل میډیا د افسر بېدرکه کېدو په حق لا یو شمېر خلک دغه معامله د آسم سلیم باجوا خلاف خبر سره تړلي ابزنی وای چې دغه افسر وړاندې خبریالو او یو بل خبریال احمد نورانی ته د آسم سلیم باجوا د کاروبار تفصیل ورکړو او احمد نورانی د دې تردید کړی دی یو هفته وړاندې په یو سړینی ځابې پاڼه فیکس فوکس باندې د پاکستانی خبریال احمد نورانی یو خبر شوی رپورټ کې ویل شوی چې د آسم سلیم باجوا میرمن بچی او یو ورور د امریکې په شمول په سلور ملکونو کې نه نوی کمپنۍ لري چې پکې یو سل او درې دیرش ریسټورنټونه او په امریکا کې دوه شاپینګ پلازې شامل دي آسم باجوا دغه رپورټ دروغ بللې او ویلي د هغه د کورنۍ خلاف د بدنیتۍ په بنیاد د پروپاګاندا ډک رپورټ ورکړل شوی د پاکستان شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنټ مشر محسن داوړ نن د خپل ځنې ملګرو سره د بلوچستان سرخار کوټي ایرپورټ نه بهر نه دی پریښودل شوی د کوټي د پولیسو او انتظامیه چارواکو او صوبای حکومت تر اوسه د محسن داول د نیولو په حق لا سند ویلي محسن داول نن د ځنې ملګرو فاتحې لپاره کوټې ته تللو په ایرپورټ کې موجود د کوټې یو چارواکي د وی او ای دوه خبريال ته ویلي حکومت د محسن داول په ورتګ بندیز لګولې دي ځکه دوی ته اجازه نشته چې هغه ته خارت د تک اجازه ورکړي محسن داول د بلوچستان حکومت لخوا په دو او علي وزیر د لګیدلې بندیز سرکاري خبرتیا په ټوئیټر ورکړي او ویلی دی په جهاز کې کوټه ته رسیدلې خو امنیتی ادارې د ایرپورټ نه بهر نه پریږدي د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی بی او ای ډی وته ویلی په محسن داول د حکومتي بندیز په حق لا سمدستي معلومات نه لري او په دې حق لا وروسته معلومات خپاره کی افغان چارواکي وایي تېره شپه تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ انخته کې یو افغان پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي پاکستان سره په پوله پروت د ختیځ ولایت ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل تیره ورځ په ټویټر لیکلی د پاکستانی ملیشیا ځواکونو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې افغانستان اړخ ته د مومندرې ولسوالۍ په یو سیمه کې ځایونه جوړولو باندې لاس پورې کړي د پاکستان حکومت یا پوځ تر اوسه پورې د دغه پیښې په حق لا څه نه دی ویلي د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان جوبل شوي دي پولیس وایي د چاودنې نوعیت معلوموي د کوټې د پولیسو په وینا دا چاودنه نن د جمعې په ورځ د جمعات مخې ته شوې ده یو پولیس چارواکی ویلي داسې ښکاري چې په موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد ایښودای شوي وو. په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه اوه کسان مړه شوي او په 1499 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6,315 کسان مړه شوي او په 2,090,015 خلکو کې د دغه وایرس پخلی شوی چې پکې 2,02,000 ښه شوي دي. د پاکستان د تعلیم مرکز وزیر شفقت محمود ویلي د کورونا وبا له امله په ملک کې بند کړل شوو تعلیمي ادارو د بیا پرانیستو فیصله به په 8 ستمبر کوي. په اسلام آباد کې نن یو خبري غونډې ته د بنا په وخت نوموړي ویلي چې په ملک کې د کورونا وایرس پیښې او د دې وایرس نه د مړو شمېره راکمه شوې ده. نوموړي ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ماشومانو زده کړې یا تعلیم سخت اغیزمن شوی دی. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس ترلاسه د متاثر شو خلکو شمیره 6,3,013,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 3,00,000 خلک مړه شوي دي. امریکایي جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6,01,050,000 خلک متاثر شوي دي او 1,08,700 خلک د دې د لاسه مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. هم د خبرونو کې تفصیلی راپورونه درته وړاندې کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د معلوماتو او نشریاتو په برخه کې د خپل ځانګړي سلاکار ریټایر شوی لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا ونه منله. چې نوموړي پرون له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې اعلان کړی وو. دا پاک چین اقتصادي راداري منصوبې یا سی پیک اتورټی مشر لیفټننت عاصم سلیم باجوا لخوا د خبریال احمد نورانی خبر چې د دوی کورنۍ په سلورو هیوادونو کې د اربونو روپۍ کاروبار لري تردید او د وزیر اعظم د سلاکار د څوکۍ څخه د استعفا اعلان وروسته حکومت مخالفه پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلی دی چې د استعفا مطلب همدغه دی چې غلط سوی دی. یو خبری کانفرنس په وخت بلاول بټو وی چې د اخباری خبرونو په بنیاد مخالف ګوندونو په ضد مقدمه جوړیږي خو حکومتي تناونو په ضد بیا د احتساب عمل بیل وی. دا عاصم سلیم باجوا چې د فوج ویاندې ادارې مشر هم پاته سوی دی د دې لخوا د خبر تردید یو ورځ وروسته اسلام آباد زه د سیکیورټی اینڈ ایکسچینج یو افیسر هم بے درکه کړی سوی. په سوشل میډیا د دې افسر د بے درکه کېدو په حق له یو شمیر خلک دا معاملہ د عاصم سلیم باجوا په ضد خبر سره تړلې او ځینې وایي چې د دې افسر چې وړاندې خبریال وو او احمد نورانی ته د عاصم سلیم باجوا د کاروبار تفصیل ورکړی وو خو احمد نورانی د دې تردید کړی دی. پاکستان کې سیکیورټی اینڈ ایکسچینج کاروباری کمپنیو ته د کاروبار اجازه ورکوي او د کمپنیو ټول معلومات د ځان سره ساتي. په دې کله نور څه تفصيلات او څه راپورونه دي تاسو ته د اورنګزیب خان په راپور کې وړاندې کوو.
د یو خبریال احمد نورانی لخوا د پاک چین اقتصادي رهداري یا سی پیک اتارټی مشر لیفټننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د فامیل لخوا نور هوادونو کې د جایدادونو او کاروبارونو خبرونه عاصم سلیم باجو رد کړی دي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې دلته اخباري خبرونو په بنیاد مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد مقدمه جوړ شوې دي نو باید چې اوس بیا احتساب عمل د ټولو لپاره یو شان وي. احمد نورانی خپل د خبر کې داوه کړې و چې لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا چې د پوز ویان ادارې ISPR مشر هم پاتې شوی دی د دوی د فامیل په کاروبار کې وده تر وخت نه پیل شوې ده کله نه چې پوز کې د دوی د ترکه عمل پیل شوی وو. خبر شاپ کې دو وو ورځو پس عاصم سلیم باجوا د خبر تردید کړی دی، خو پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د یو خبری کانفرنس په وخت د یو تپوس په جواب ویل دي چې هم دغه شان اخباری خبرونو لوجې د مخالفو ګوندونو مشرانو پر ضد احتساب ادارې کاروایی کړی دي. او د مثال وزیر اعظم عمران خان جوړ کړی دی چې مخالفو ګوندونو مشرانو دپاره یو شان احتساب دی او د خپل ګوند تنانو دپاره بل شان. دوی وایي د سیاست مدارانو او اعلی عدالتونو قاضیانو احتساب خو کیږي، خو کوم حکومتي تنانو پر ضد تورونه دي، حکومت هغوی پر ضد کاروای نه کوي. د عاصم سلیم باجوا لخوا د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعظم سلاحکار سوکې نه استعفا ورکولو په حق لا بلاول بټو وایي دوی وی د استعفی مطلب دا منل دی چې غلطی شوی ده. لیفټیننت جنرال عاصم سلیم باجوا د سلاحکار سوکې نه خو استعفی اعلان کړی دی، خو اربونو ډالرو سی پیک منصوبې مشري ځان سره ساتلې ده. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو په وخت عاصم سلیم باجوا ویلي دي چې د دوی د کاروبار سره څه تعلق نه دی، او دوی د احمد نورانی خبر تردید هم کړی دی او ویلي دي هر یو خبر حساب ورسره شته.
کون سے پیسے کہاں سے کدھر گئے، ہر چیز 100% وہ ساری ڈاکومنٹڈ ہے، موجود ہے.
لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوا وی دا هر یو رقم حساب ورسره شته او موجوده وخت د دوی یا د دوی د میرمن د کاروبار سره څه تعلق نه دی. احمد نورانی داوه کوي چې عاصم سلیم باجوا فامیل په سلور هوادونو کې د عربونو روپو نه نوی کاروباری کپنه هم لري. د احمد نورانی خبر چاپ کېدو پس پاکستان کې سیکورټی ان ایکسچینج چې دلته کاروباری کپنو ته د کاروبار اجازه ورکوي، د دوی د ویب سایټ یا ویب پاڼې نه د عاصم سلیم باجوا د کپنو تفصیلات هم لرې کړی شوي وو، او د دې د لرې کېدو دعوه هم خبریال احمد نورانی کړې وه. په تازه پرمختګ کې د سیکورټی ان ایکسچینج یو اعلی افسر ساجد ګوندل هم اسلام آباد نه بې درکه شوی دی او پولیسو د دوی د بې درکې تصدیق هم کړی دی. په سوشل میډیا ساجد ګوندل بې درکه کېدو معامله د عاصم سلیم باجوا پر ضد خبر سره ځینې خلکو تړلې ده، او د پاکستان پیپلز ګوند فرت الله بابر په ټویټر وایي د ساجد ګوندل بې درکه کېدل د ګنګوسو ته وده ورکوي چې دا عمل د دوی پر ضد لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا په حق لا چاپ شوی خبر عکس العمل دی. په سوشل میډیا دا خبرې روانې دي چې ساجد ګوندل چې وړاندې یو صحافي هم وو، دوی د عاصم سلیم باجوا کاروبار خبر په حق لا احمد نورانی ته معلومات ورکړي وو، خو احمد نورانی د دې خبرې تردید کړی دی. ساجد ګوندل داسې حال به درکه شوی دی چې یو ورځ وړاندې وزیر اعظم عمران خان الجزیره ټی وی ته یو مرکه کې داوه کړې وه چې پاکستان کې خبریالان محفوظ او آزاد دي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان په کمیسبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او پښتون غولنې غورځنګ یو مخکښ موسنده وړ د جمعې په ورځ د کوټي د وای ډګر څخه د ضلع انتظامی او پولیسو او د ریاست کسانو د ځان سره د بویلو په حق لاندې ورستۍ تفصيلات مخه تراغلي دي. نما د یو لوړپور انتظامی چارواکي د نوم نه شغلو په شرط دیوته ویل دي چې موسنده وړي د کوټي پانوړک سیمه کې د ځان سره بوتل دي او هغه به سبا بیرته اسلام آباد ته لیږل کیږي. چارواکي وایي چې حکومت لوري موسنده وړه ولی وزیر د بندیز د حکم نامې پخلی هم کړی دی او ویل دي چې حکومتي بندیز او سکیورټي تھریډ لوجي موسنده وړته اجازه ورنکړه چې کوټي د داخل سي او خپل سیاسي فعالیتونه وکړي. شغلی زیاده کړه چې موسنده وړه د ملمستیا ښه بندوبست ورته سوی دی. په دې کله باندې نور څه تفصیلاتو چې څنګه موسنده وړه د وای ډګر څخه انتظامی چارواکو د ځان سره بوتلی وو بخته وشای تاسو په راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان نه د قومي سملې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داول په کوټه کې پولیسو د ایرپورټ نه نیولې دي او د ځان سره یې بوتلې. محسن داول له سو ملګرو سره په جهاز کې کوټه ته تللی وو. نوموړي سو شیبې وړاندې په خپل ټویټر لیکلی چې د کوټې په ایرپورټ امنیتي ادارو نیولې او بهر ته یې نه پرېږدي. په کوټه کې د نوم نه ښودلو په شرط یو لوړپوړي انتظامی چارواکي ډیوه ته ویلي محسن داول د بلوچستان د اعلی وزیر کور ته د ځان سره بوتلی دی او هغه به سبا بیرته اسلام آباد ته لیږل کیږي. چارواکي د حکومت لوري د محسن داول او ولی وزیر د بندیز د حکمنامې پخلی هم وکړو او یو ویل د حکومتي بندیز او سیکیورټي تریټ له وجې محسن داول ته اجازه ورنکړو چې کوټې ته داخل شي او خپل سیاسي فعالیتونه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مشر عبدالله ننګیال هم د محسن داول سره کوټې ته تللی او د وی وی ډیو خبريال حفیظ الله شیرانی ته د کوټې د پریس کلب مخې ته ویلي د محسن داول د نیول کېدو په ضد ډیړنې خبري کانفرنس کوي. د بلوچستان د حکومت وایان لیاقت شاوانی وی وی ډیو ته ویلي په محسن داول د حکومتي بندیز په اړه سمدستي معلومات نه لري او په دې اړه به وروسته نور معلومات ورکوي. د یادونه وړ دا چې د دې نوړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشر منظور پښتین او د قومي سملای په غړو علي وزیر او محسن داول د بلوچستان د حکومت لخوا صوبې ته په ورتګ بندیزونه لګول شوی. د محسن داول په ضد د تازه بندیز په اړه په سوشل میډیا د پښتون تحفظ مومنت غړو او د بشري حقوقو فعالانو د امنیتي ادارو په دغه ګام سخت ټکونه کړي او دا څنګه ازادي ده د هشټګ لاندې د محسن داول په ضد لګیدلې بندیز غندلې ده.
ویس اف امریکا دی ودر خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. تیر کال په مومند کې د یو میرمن چې زیبا بیبی نومیده و کوړه د ملیشې یو عسكر د وروشتو کوشش کوي چې هغه ور باندې دزې کړې وي او وژلې یو هم هغه زیبا بیبی باندې نن په مومند ځل کې نامعلومه کسان دزې ور باندې کړې دي. خو زیبا بیبی روختون ته وړل شوی ده او بچتا. په دې اکله نور تفصيلات هم تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو. د مومند ضلع د مامد ګټ سیمه کې نن ماپشین د نامعلومه تنانو په ډزو کې زیبا بیبی ژوبل سوې. زیبا بیبی د ځینې خلکو لخوا د ملالا مومند په نوم هم پیژندل کیږي. چا چې تیر کال د مئی په میاشت کورته وراوښتې په سر د ملیشې یو عسكر وژلی و. زیبا د ژوبل کېدو وروسته د باجوړ روغتون ته وړل شوې ده. زیبا سره په روغتون کې موجود داغه یو گاونډی د نوم نه سرګندولو په شرط ډیوه ته وویل چې د زیبا د کور سړی د جمیل مانزه ته تللی وو او دا د کور څخه د بندې په ځینې کار پسې وتلی وه چې نامعلوم موټر سایکل باندې سورو کسانو ور باندې ډزې وکړې او دا پکې زخمي سوه. د باجوړ روختون چارواکي وایي د زیبا بیبی روغتیایي حالت شدي او لاسه معمولی توګه باندې ژوبل سوی دی او درملنه روانه ده. د مومند پولیسو دی وته ویلي د پولیسو ټیم د پیښې ځای ته استول سوی دی او هلته موجود د ویني او ګولیو نمونه اخلي او پلټنې بکوي. پولیس وایي اف آی آر په روختون ز ډاکټرانو لخوا د زخم معلومولو وروسته به لیکل کیږي. ټولنیز فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سنایجاز وایي د دې پیښې غندنه کوي او د زیبا بیبی د امنیت ورکولو لپاره هم غوښتنه کړې ده.
په کلکو ټکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لاړه هم او د واک تحریک چې د پښتنو ښځو سیاسي اقتصادي او معاشي حقوقو یو غورځنګ د داغي لاړه هم موږ د غندو او دا وایو چې دا ډیر بد کار شوی دی په دې ریاست کې چې یو خزه د خپل عزت ته حفاظت لپاره ځان بچکول لپاره د خپل کور بچکول لپاره په خپل حفاظت کې سلف ډیفنس کې دا په قانون کې هم دا جرم نه دی. نو بیا څنګه پاغه باندې بار بار بریدونه کوي او هغه هراسا کوي ځکه چې هغه غریب ده. هغه د دې ریاست د غټو ادارو سواګدار نه ده. نو زه دا وایم چې د خزه په هیڅ هم د انسان په هیڅ هم دغه حفاظت چې د ریاست ذمہواری ده او کوپاغي هر څو شو د دې ذمہوار بر ریاست
سیاست مدار او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو بشرا ګوهر وای د کورنۍ سره تیر کال د پیښو وروسته پرابطه کې و او د اعلی چارواکو ځای د دې د سکیورټي یا د امنیت ورکولو غوښتنه کړې و، خو د دې په غوښتنه هیڅ قسمه عمل نه وسوي.
دغه د سکیورټي تریټس دی وجنا سم د مخ کې په خبر تر اخله ټول سره کانټاکټ وکړ، د محمد الیکټډ ریپرزینټټیو سره کانټاکټ وکړ، ما په خپل بل الله خلکو سره کانټاکټ وکړل چې هغه ته د سکیورټي ضرورت دی. ډیره مجبوره نه پس چې هیڅ اوله پوزېټیو جواب ورنه کړ، نو هغه واپس محمد ته لاړل خپل کور کې ناستا. دا د حکومت فیلیر دی، دا د سکیورټي ایجنسیز فیلیر دی، او دا د ضلع انتظامیه فیلیر دی چې هغه ته سکیورټي ورنه کړه.
د دې پیښې زمواري کوم وسله والی تنظیم په غاړه نه اخیسته. محمد ګټ د مومندو هغه سیمه ده چرته چې وړاندې وسله وال پکې کلاک واقع پاتې شوی وو او فوزي عملیات پکې شوی وو. دغه سیمه کې هم ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه شتون لري.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. تیر ورځ د پاکستان فوج له خوا یو بیان جاری شوی وو چې په کې ویل شوی وو چې شمالي وزیرستان په اګریوم نومي سیمه کې د ترهګرو له خوا د سړک په غاړه بم پر ځای کړی شوی وو چې د دې چاودنې په نتیجه کې د پاکستان د فوج درې فوجیان وژل شوی دي. هم د دې پیښې په اړه څه پرمختګ شوی دی، د دې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات ترسره شوی دی او کله دې ترسره شوی، ټول تفصیلات تاسو ته عدنان بچنی نن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پرضد په پراخه کچه سره ترسره شوي پوځي عملیات وروسته یو بیا ناامني سیوا شوي او په خپل پوځ منی چې په تیر شوي یوه اونۍ کې په امنیتي سرتیرو دوه وسلوال بریدونه ترسره شوي چې پکښې د پوځ یو افسر په شمول شپږ عسکر مړه او اته نور ټپي شوي دي. تېره میاشت هم په جنوبي وزیرستان له دا سیمه کې د پوځ په یو افسر ځانمرګ برید ترسره شوی و چې پکښې په سیمه کې د پوځ افسر بریګیډیر په شمول څلور عسکر ټپي شوي و. د دې بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو مرکزی ویان محمد خراسانی په غاړه اخسته وو. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امنیت په داسې حال سره واشوي چرته کې چې شپږکلن ضرب اعظم او ایولس کلن رای نجات نومي پوځي عملیات ترسره شوي او حکومت داوا کوي چې د عملیاتو پر مهال د غسیمې د وسلوار د قبضې څخه پاکې کړې شوې دي. د سیمې ایو آزاد خبريال ناصر داوړ اوویل د عملیاتو پر مهال چکمو وسلوارو د وژل کېدو داوي شوي، د آزاد سرچینو تایید شوي چې دا څومره رښتونی دي. خو پاکستانی طالبانو شوی ډلې بیا یو ځکه دوه سره دا سرګندوي چې د عملیاتو کې وسلوالو ته کوم زیان نه دی او ورشتي. هغه ویل په دې حالاتو کې کلاري وجه د وسلوالو ګوندونو ترمنځ خپل منځ اختلاف وو.
کوم سټېټمنټ راتلل چې پر هغه نجات کې موږ دومره د شتګد مرکل پخې خبرونو کې د ډېر حقیقت نه وو. په هغه وخت کې افغانستان طرف ته هم یو ډېر ګرش مر خلک لاړل او هغه بیا واپس راغلل. سرندر خلکو هغه ته هم خلک د شک په نظر ګوري. دا ناامنی دا نه ده په دې نه نور هم سوار روانه ده، ځکه چې څومره د طالبانو ډلې ده د هغه بیا یو ځل اتفاق او اتحاد او هغه بیا یو په پلیټفارم باندې راغلل. نو دا کومه چې خاموشي راغلې وه هغه ما په خیال دا وجه وه چې د دې خلکو په خپل منځ کې هغه اتحاد بد شوی وو.
د پاکستان پوځ بیا بیا په سیمه کې ترهګري پر ضد ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دا وېکوي او وای عملیاتو پر مهال وسلوالو ته پراخه ضربونه لګولې. تیره اونۍ د پاکستان په سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه د شمالي وزیرستان سفر پر مهال د سیمې په حالاتو د اطمینان سرګندونه کړې وه. خو بل پلو د سیمې او نړیوال خلک تر عملیاتو وروسته په ناامنۍ سخت نیوکې کوي او وای د عملیاتو پر مهال مهال یواز عام ولست زیان رسول شوی. د پاکستان پوز یو پخوانی افسر او دفاعي سارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمد سادوی د نا امنی افغانستان سره اړه لري او ترڅو چې هلته امنیت نوی په ځای کړی شوی دلته به هم دا نا امنی ورسره د عوام لري. هغه وویل د عملیاتو پر مهال پاکستانی پوز د غیر ملکی او پاکستانی طالبانو مرکزونه په بشپړ توګه له منځه وړي دي.
کم حالات نن واته کال مخکې او حالات خوښ نه دي، فرق راغلی دی. دا به تدریج راځي که نه مت چې اول مونږ خپله علاقه په صفا کړه، د دهشتګرد چې کوم دلته ځانله مرکزونه جوړ کړي وو هغې کې صرف دغه تحریک طالبان ولا نه دی که بین المللي دهشتګرد ګروپونه پکې شامل وو. دغه چې کوم د علاقه صفا شوه د حکومت عملداري پکې قائمه شوه، اوس پاکستان بیا د دې کوشش شروع کړه د هغې نه پس چې په افغانستان کې امن راشي. زما په خیال باندې هم د پاکستان کوششونه چې کوم دی هغه به اوس کامیابی اړخته، داسې امید لرم چې دا به کامیاب شي.
د سیمې خلک د نا امنۍ پر خلاف وخت وخت احتجاجي مظاهرې هم کوي او امنیت په ځای کولو غوښتنې کوي. په وروستیو کښې د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ له پارلمان څخه د عملیاتو پر مهال د وژل سوي وسلوالو په اړوند معلومات غوښتي وو، خو محسن داوړ وایي دوی تر اوسه دا معلومات نه دي ورکړی شوي چې دې عملیاتو کښې څومره او مهم وسلوال زوړل شوی. د پاکستان پوز دی عملیاتو پر مهال په زرګونو شمیره وسلوالو د وژلو دعوی کوي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. www.voadewanews.com here in a kay
دا وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې د پولیو یوه پیښه رامنځته شوې ده چې شش کال هم بلوچستان ایالت کې د پولیو د پیښو شمیر چې ده ولس ته رسېدلی ده او هم په ټول پاکستان کې شش کال د دې پیښې تر څنګ اته شپېته ته رسېدلی دي. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکو تر مخه دا نوې پیښه د پښین په الیزۍ سیمه کې رامخته شوې ده او هم دا ماشومه چې ورته پولیو شوې ده د څلور دیرش میاشتو ده. په دې هکله تفصیلات تاسو ته نعمت سرحدي په راپور کې وړاندې کوي.
دلته په بلوچستان ایالت کې پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز یو ای سی د بیان لخوا و خبرې رسنۍ ته لیږل شوي خبر کې دا ویلي دي چې د پولیو په حواله حساسه ګرځول شوي کوټي بلاک په درې ضلعو کې شامل لپشین په یونین کونسل الیزۍ کې د یو څلور دیرشو میاشتو کوچني د پولیو نمونې مثبت راغلي دي چې د پولیو ناجوړۍ د عمربر د مازوري سره مخامخ کوي. د دغه کوچني نمونې د تېرې میاشتې پر نولسم او شلم تاریخونو باندې اخیستل شوي وي او اسلام آباد ته د ازموینې دپاره لیږل شوي وي. چې د یو سی د ویان په دغه خبرې پاڼه کې دا هم ویلي وو چې د پولیو کیس په کومه کورنۍ کې تصدیق شوی دی دغه د پولیو څاڅکي و خپلو بچیانو ته ورکولو څخه انکاري دي. خو ډاکټر سمیع الله خان چې د کوټي بلاک په نامه ضلعو د ان سټاف مشر دی د وی وی ډیوا ته وویل چې په دغه سیمه کې انکاري پلورونه په هر د پولیو په ضد کمپین کې مخته راځي، خو اوس یې د کورونا عالمي وبا له وجې د تیرو شپږو میاشتو څخه د پولیو په ضد کمپین نه و چلول شوی ځکه چې دغو کوچیانو ته د پولیو په ضد څاڅکي هم نه دي رسول شوي، خو اوس د پولیو په ضد کمپینونو لړۍ دوام اخیستی دی او دغه کوچیان ته به ضرور دوی څاڅکي ورسوي.
دا اوس یو کیس راغلی دی په پښین کې د پولیو غږ ډېر وخت دا پولیو کمپین نه کېدی س هغه وجوهات و، نو اوس موږ دا پولیو کمپین کوو د خلکو سره دا خواست دی چې دا پولیو کمپین کې تعاون وکړي، مجتمان سره خپل بچیانو له دا دوې کترې پنځه کال عمر پورې ورکوي چې موږ دا پولیو باندې کابو.
د کوټي بلاک په نامه درې ضلعو کې شامل لپشین دغه د روان کال څلرم د پولیو پیښه داسې مخته راځي. د پولیو په ضد کار کوونکي عالمي ادارو مخکې دا ویلي وو چې دلته د ګنده اوبو په نالو کې د پولیو وایرس موجود دی چې په دغه سیمه کې کوچنیان متاثره کوي، خو بیا هم دلته د پولیو څخه انکاری پلورنه د خپل کشیان د پولیو په اساس کې نه ورکوي. دغه نوی د پولیو د پیټ سره بلوچستان ایالت کې د پولیو د پیښو تعداد 12 او په ټوله دولت کې 28 پیښو ته ورسېدی. خو تیر کال په بلوچستان ایالت کې 12 او په ټوله دولت کې د پولیو 126 پیښې تصدیق شوي وي. خو د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو اداره یو سی وایز پروانه میاشتې په اخرنی لوس ورځې کې به هم د پولیو په ضد کمپین دلته چلول کیږي. سپکوم سیمو کې د پولیو پیښې مخته روانې هلته بد په دغه کمپین په مهال دوی زیاته توجه ورکوي چې هر کوچنی تساس کې ورورسول سي. نعمت الله سرحدي، وی 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 ډیوا، چمن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2020 د ستمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ترنا او بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونو لرلو په حق لا میډیا کې د یو رپورت راتلو وروسته د اطلاعاتو لپاره خصوصي صلاحکار په حیث د پخوانی پوځي جرنیل ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا نه ده منلې او هغه ته په دغه څوکۍ د کار جاری ساتلو ویل دي. د پاکستان شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنټ مشر محسن داور نن د خپلو ځنې ملګرو سره د بلوچستان سرخار کوټي ایرپورټ نه بهر نه دی پریښودی شوی. افغان چرواکي وایي تیر شپه تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په انخته کې یو افغان پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. او زوک شه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي صلاحکار په حیث د پخوانی پوځي جرنیل ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا استعفا نه ده منلې او هغه ته په دغه څوکۍ د کار جاری ساتلو ویل دي. د دې بلاندې پخوانی پوځي بیان او د صدرن کمان مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا د ملک تننه او بهر ملکونو کې د عربونو روپو کاروبارونو لرلو په حق لا میډیا کې د یو رپورت راتلو وروسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي صلاحکار د څوکۍ نه استعفا ورکړې وه. خو ویلو هغه به د پاک چین اقتصادي منصوبې یا سی پیک مشر په حیث کار جاری ساتي. د پاکستان واکمن تحریک انصاف په خپل سرکاري ټویټر اکاونټ باندې د وزیر اعظم د خپل ویلي هغه د باجوا لخوا د خپل کورنۍ د جایدادونو په حق لا وړاندې کړل شوو ثبوتونو نامطمئن دي او نوموړي ته د وزیر اعظم ځانګړي صلاحکار په حیث کار جاری ساتلو ویلي دي. د عاصم سلیم باجوا لخوا د دغه رپورټ ردولو یو ورځ وروسته د اسلام آباد نه د سکیورټیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یو افسر هم بے درکه شوی دی. په سوشل میډیا د افسر بے درکه کېدو په حق لا یو شمېر خلک دغه معاملہ د عاصم سلیم باجوا خلاف خبر سره تړي. ابزنی وایي چې دغه افسر وړاندې خبریالو او یو بل خبریال احمد نورانی ته د عاصم سلیم باجوا د کاروبار تفصیل ورکړو او احمد نورانی د دې تردید کړی دی. یو هفته وړاندې په یو څېړنیز ویبپاڼه فیکس فوکس باندې د پاکستانی خبریال احمد نورانی یو خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې د عاصم سلیم باجوا میرمن بچی او یو ورور د امریکې په شمول په سلور ملکونو کې نه نوی کمپنۍ لري چې پکې یو سل او 33 ریسټورنټونه او په امریکا کې دوه شاپینګ پلازې شامل دي. عاصم باجوا دغه رپورت دروغ بللې او ویلي د هغه د کورنۍ خلاف د بدنیتۍ په بنیاد د پروپاګاندا ډاک رپورت ورکړل شوی. د پاکستان شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ مومنټ مشر محسن داول نن د خپل ځنې ملګرو سره د بلوچستان سرخار کوټي ایرپورټ نه بهر نه دی پریښودل شوی. د کوټي د پولیسو او انتظامیه چارواکو او صوبایي حکومت تر اوسه د محسن داول د نیولو په حق لا سنې دی ویلي. محسن داول نن د ځنې ملګرو فاتحې لپاره کوټي ته تللو. په ایرپورټ کې موجود د کوټي یو چارواکي د وی او ای دوه خبريال ته ویلي حکومت د محسن داول په ورتګ بندیز لګولې دي ځکه دوی ته اجازه نشته چې هغه ته خار ته د تک اجازه ورکړي. محسن داول د بلوچستان حکومت لخوا په دو او علي وزیر د لګیدلي بندیز سرکاري خبرتیا په ټویټر ورکړي او ویلي دي په جهاز کې کوټې ته رسیدلې خو امنیتي ادارې د ایرپورټ نه بهر نه پریږدي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی وی او ای ډیوټ ویلي په مسنداول د حکومتي بندیز په حق له سمدستي معلومات نه لري او په دې حق له به وروسته معلومات خپاره کی. افغان چارواکی وای تیر شپه تورخم کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ انخته کې یو افغان پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. پاکستان سره په پوله پروت د ختیځ ولایت ننګرهار والی ضیاء الحق امرخیل تیر ورځ په ټویټر لیکلی د پاکستانی ملیشه ځواکونو غوښتل چې د ډیورنډ کرخي افغانستان اړخته د مومندري ولسوالۍ په یو سیمه کې ځایونه جوړولو باندې لاس پورې کړي. د پاکستان حکومت یا پوز تر اوسه پورې دغه پیښې په حق لاسنه دی ویلي. د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان جوبل شوي دي. پولیس وایي د چاودنې نوعیت معلوموي. د کوټې د پولیسو په وینا دا چاودنه نن د جمعې په ورځ د جومات مخې ته شوې ده. یو پولیس چارواکي ویلي داسې ښکاري چې په موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد ایښودل شوي وو. په سمدستي توګه باندې د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه وو کسان مړ شوي او په څلور سوه او اته نوي کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې شپږ زره درې سوه او پنځه دېرش کسان مړ شوي او په دوه لکه اووه نوي زره او پنځه سوه خلکو کې د دغه وایرس پخلی شوی چې پکې دوه لکه او دوه اتیا زره ښه شوي دي. د پاکستان د تعلیم مرکز وزیر شفقت محمود ویلي د کورونا وبا له امله په ملک کې بندو کړل شوو تعلیمي ادارو د بیا پرانیستو فیصله به په 8 ستمبر کوي. په اسلام آباد کې نن یو خبري غونډې ته د بنا په وخت نوموړي ویلي چې په ملک کې د کورونا وایرس پیخي او د دې وایرس نه د مړو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ماشومانو زده کړې یا تعلیم سخت اغیزمن شوې ده. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس ترلاسه د متاثر شو خلکو شمیره شپږش میلیونه درې لکه او یو دېرش زره ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه اته لکه او یو کم او بیا زره خلک مړه شوي دي. امریکایي جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې شپږ میلیونه یو لک او یو پنځوس زره خلک متاثر شوي دي او یو لک شپږ اتیا زره او اته سوه خلک د دې د لاسه مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دا وایس اف امریکا دی وایم ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي چې تیر شپه تورخم کې د پاکستان او د افغانستان ځواکونو ترمنځ نښته شوی چې پکې یو افغان سرتیری وژل شوی دی او درې نور ژوبل شوی دی. افغان ځواکونو د پاکستانی فوج لخوا د افغانستان په خاوره کې د تاسیسات جوړولو مخه نیولې. په دې حکله باندې د پاکستان حکومت یا فوج لیا تر وسه کم دریز نه دی ویلې. نور تفصيلات استه منزه شهید په راپور کې وړاندې کوو.
تورخم کې د پاکستانی ځواکونو سره نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوې دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د یاد ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د تیرې شپې نښته کې یو افغان سرتیری وژل شوی، پنځه نور سرتیری او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند اتاولا خوګیاڼۍ نن د جمعې په ورځ وویل چې پاکستانیو لوري د جورنډ کرخې څخه د مومندري غوړکۍ سیمه کې د تاسیساتو یا پوستو جوړولو په موخه خپل سری تحرکات وکړه چې له امله یې نښته وشوه. نوموړي زیاته کړې ده چې افغان پوله ساتونکو ځواکونو د پاکستانی ځواکونو د سرغړونو په ځواب کې ځوابي عمل ترسره کړی دی. د پاکستان پاوز یا امنیتی ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه سندي دی ویلي. تر دې د مخه هم د پاکستان او افغانستان د ځواکونو ترمنځ په ګډه پوله څو کرته نختی شوې چې په کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلې وخت دي. د اگست میاشت کې د پاکستان پوز ویلی و چې د دیر په پوله د افغانستان د لورینا په بنشاهي باندې د مارچر او غټ وسلې دزې شوې چې پکې د ملیشي یا اف سي یو سرتیره وژل شوې او دوه نور پکې ژوبل و. همدارز د جولای میاشت کې افغان چارواکو ویلی و چې د پولې د پوري غاړې څخه پاکستان د لورینا په کونړ راکټې داغل شوې او د مرګ ژوبلو داوه هم پکې شوې و. پاکستان او افغانستان وخت په وخت داوی کوي چې د پولې د دواړو غاړو بریدونه کیږي، خو دواړه بیا دا داوی ردوي او وایي چې د یو بل پر ضد خپل خاوره کاریدو ته نه پرېږدي. پاکستان تل تور پوری کوي چې د پولې د پورې غاړې افغانستان نه وسلوال راوړي او ترهګري کوي. کابل دغه تورونه ردوي او وایي د پاکستان د لوري ترهګر راوړي په افغانستان کې بریدونه کوي او اسلام آباد دغه تورونه بی اساسه بولي. پاکستان په 2018 کال کې له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار او کچارو لګولو کار پیل کړ چې ډیره برخه یې بشپړه شوې ده. پاکستانی ځواکونو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دور بابا په څسوبې کنډو کې د اغزن تار غزولو ترڅنګ یو دروازه هم جوړه کړې ده چې د افغانانو غبرګونونه یې راپارولې دي. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2600 کیلومتره پوله لري چې په 1993 کال کې د هند پر نیمه وچې د برتانوي واک پر مهال په افغانستان کې دننه خل شوې و. افغانستان د ډیورنت کرخې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني، خو پاکستان او نړیوال رسمي حیثیت ورکوي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
دی وایو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټری ځنګړی استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا په وخت ویلي چې افغانستان کې د بین الافغاني خبرو اترو ځخه وړاندې د بشر دوستانه دزبندي دی پر ځای کړی سي. په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته زموږ همکار ماوس جلیل په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت او طالبانو د سرچینو په وینا د بندیانو تبادله تقریبا بشپړه شوې ده او ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مراکچینن د جمعې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو د حکومت سرچینې وایي چې دا سفر یو ځل بیا د نامعلومو سببو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټری ځانګړی استازي ډیبورا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې تر بین الافغاني خبرو مخ کې د بشر دوستانه ډزبندۍ غوښتنه کړې ده. میرمن ډیبورا لاینز د پنجشنبې زیارت پر ورځ د امنیت شورا غونډې ته د بین الافغاني خبرو رانږدې کېدل یو تاریخي فرصت وبلو چې وایي په نتیجه کې به یې په دې هیواد کې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسیږي، خو وایي د خبرو دا بهیر به ډیر اوږد او پیچلی وي. دا وایي زه غواړم یو ځل بیا د بشر دوستانه ډزبندۍ په ارزښت ټینګار وکړم. دا د سولې د خبرو په برخه کې د دواړو ښکېلو غاړو او په واضح توګه د افغان ولس په ګټه ده. موږ ټول باید د بشر دوستانه ډزبندۍ په اړتیا د توجه لپاره خپل غږ اوچت کړو. طالبانو او افغان حکومت له ډزبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په جواب کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې هم امریکا او ملګرو ملتونو وار په وار له طالبانو د دایمي ډزبندۍ غوښتنې کړي، خو طالبان وایي ډزبندۍ د سولې د خبرو ایجنډا ده. میرمن ډیبورا لاینز ویلي د جګړې په ډګر کې د افغانستان د شخړې حل نشته او افغانان باید یو له بل سره په خبرو حل راوباسي. میرمن لاینز ویل سره له دې چې د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې دي، خو د جګړې په ډګر کې تشدد لا هم د پریشانې وړ دی او هر اونۍ سلګونه خلک وژل کیږي او ټپیان کیږي چې وایي دې حالت په میلیونونو افغانان بې ځایه کړي دي. دا وایي په تیرو څو اونیو کې تقریبا د ریکارډ په شمیر امنیتي پیښې شوې دي. په دغو کې د ورانکارو لخوا هغه بریدونه هم شامل دي چې د سولې په بهیر کې په شاملو خلکو شوې دي. موږ ضرور باید د دې تشدد ناوړه نتایج په ذهن کې وساتو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد میرمن لاینز امنیت شورا ته ویلي سره له دې چې په دې هیواد کې په تیرو دوو لسیزو کې مهم پرمختګ شوی، خو وایي اوس افغانان د ښځې او ماشوم لپاره په نړۍ کې بد ځای دي. میرمن لائنز په بین الافغانی مذاکراتو کې د خزو په ګډون ټینګار کړي، خو ای تر اوسه ورته معلومه شوی چې د طالبانو لخوا په خبرو کې د خزو ګډون نشته، خو هیله لري چې هغوی به هم په مذاکراتو کې د خزو ګډون ته لار هوار کړي. په جګړه کې ښکیل غاړي چې د مذاکراتو په درشل کې دی، یو تر ټولو ګران ستونزه د خزو حقونه دي، او که په دې برخه کې هر ډول جوړجاړی کیږي دا به د غړو هیوادونو لپاره یو پیچل ستونزه وي. خو موږ پوهیږو چې د سولې په میز د ښځې خپل استازیتوب د هغوی د حقونو د باوري کولو ښه موقع کیدی شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي هغه وخت رښتینی سوله راتلی شي چې دا د افغانانو لپاره مادي ګټې ولري، خو وایي دا د افغان حکومت سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالې ټولنې لخوا د پام وړ تیاری غواړي. میرمن ډیبورا لائنز وایي ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونامه د افغان حکومت په ګډون له نړیوال بانک، ایشیایي پرمختیایي بانک او په افغانستان کې له شخصي سکتور سره کار کوي چې په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په مخ کې پراته خنډونه او د سولې غټې اقتصادي ګټې په ګوته کړي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا، او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
دغه یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد وایي چې د ملکی دستور لاندې سپریم کورټ ته د صوبو او مرکز ترمنځ د شخړه اوارولو واک ترلاسه دی. دا په داسې حال چې سند صوبا کې د واکمن پیپلز ګوند او مرکزی حکومت ترمنځ یا د صوبا کې د بارانونو لوجې متاثر خلکو د بالي تګلارې په سر یو بل شخړه رامنځته شوی. وړاندې سپریم کورټ د کراچي په حالت باندې از خود اورونې کې صوبایي حکومت په کارکردګۍ ټکونه کړې وو. د دې سره مرکز کې واکمن طریق انصاف ګوند ځینې لیډران دا هم وایي چې وزیر اعظم عمران خان واک لري چې صوبې انتظامی معاملات خپل کنټرول کې واخلي. قانون پوه او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی وایي دستور د صوبو او مرکز شخړو د تړلو ځینې چارواکي چې سپریم کورټ ته کردار ورکړې دی، خو هم دغه دستور په سند یا بل صوبه کې د واکمنۍ کولو یوازنی حق د صوبې د ولس د منتخب ګوند ته سپارلې دی. په دې اړه نور څه تفصيلات دي تاسو د پیر ولایت شاپ راپور کې وړاندې کوو.
د زیارت پورز اسلام آباد کې ملي دفاعي په هنتون تربیتی افسرانو تخپل وینا کې چیف جسټس ویلي سپریم کورټ په ګرد د هیواد کې د خپلو فیصلو په ځای کولو اختیار لري. هغه ویلي صوبو کې های کورټ عدالتي فیصلو عملي کولو سره دا اختیار هم لري چې د سپریم کورټ فیصلې اړوند صوبو کې په ځای کړي. مشر قاضي په ګوته کړی چې د پاکستان دستور سپریم کورټ ته د مرکز او صوبو ترمنځ د څه قسمه شخړو هواري اختیار هم سپارلی دی. دا په داسې مهال چې د مرکز او د سند صوبایي حکومت ترمنځ په یاد صوبه کې د بارانونو له امله اغېزمنه شوې تنانو د بحالې تګلارې په اړه د مرکز او صوبې ترمنځ یو بل شخړه پیدا شوه. د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی سند حکومت دومره ادباری نه ده چې مرکز ورته دغه خلکو د بحالی لپاره اربونو روپے اسپاری. او دې تخبرګون کې د سند صوبایي وزیر ناصر حسین شاه ویلی مرکز د ملي مالیاتی کمیشن د لارې د سند په مرکز باندې ورپورې یو سل دوه اویا ارب روپے ورکړي نو دا به هم لویه توروي. د جمعې په ورځ کراچۍ کې خبری کانفرنس ته وینا په محل د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم دغه دریس تکرار کړی دی. او هغه ویلي چې سند حکومت ته هیڅ پته نشته چې وزیر اعظم عمران خان به د دوی د صوبې دوره کله کوي او چرته به ځي. دړوان دنه د کراچۍ په حالاتو باندې روان از خود اورېدنې په محل هم سپریم کورټ د صوبایي حکومت په کارکردګۍ سخت ټکونه کړي وو. او د پیپلز ګوند حکومت د کراچۍ شخړو هواري کې ناکامه ګرځولې دي. د سره د واکمن تحریک انصاف ګوند یو شمېر وزیران او پارلماني غړو دا بیانونه هم مخې ته راغلي چې وزیر اعظم عمران خان دا واک لري چې د کراچۍ یا سند صوبې انتظامی معاملات په خپل کنټرول کې واخلي. او د مشر قاضي بیان ته خپل څېړنه کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی ایډوکیټ وایي سپریم کورټ مالیاتي ازره نورو چارو سره تړلې د صوبو او مرکز ترمنځ شخړو کې د کردار واک لري. خو هغه دا هم په ګوته کوي چې د دستور د لاندې سند یا بل یو صوبه کې واکمنی کول یوازې د صوبې د اولس منتخب ګوند حق دی.
Government is being run by the chosen representative of the people. Chosen representative should be chosen representative at the time the people's party or the people's party. First of all, for Mali Mamlaat, you should not use this program. There is a part of the issue of Sunday Bama Bank. Dr. Zemko, you should not go with the first of our territory in Bahawadet Samantada. So, Zemko, they make it a message. Yes, the Ubu Bahawadet Samantada, I am going to Zemko to hold it. But then, now, it is Zemko, let's see, cover it, see, but then, Daja, I think that was just
مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن د وڑو صوبو په ګټه د مرکز او صوبو ترمنځ مالیاتی کمیشن د لارې د وسیلو د ویش ترکیب کې هم بدلون غواړي چې د مرکز برخه زیاته شي او د صوبو برخو کې کمی راوستل شي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان ملت پاله او مذهبي ګوندونو سره سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالف او پیپلز ګوند هم د مرکزی حکومت دغه اعلان د دستور په ضد بلي. کسه هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې د مرکز او صوبو ترمنځ د شخړو هواری لپاره د ګټو مفادات شورا یا کونسل اف کامن انټرست نومې دستوري اداره وجود لري. د ملکی دستور د لاندې هر درې میاشتې پس د دې غونډه کېدل پکار وي. خو مخالف ګوندونه په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د ګټو مفادات شورا غونډې په وخت نه رابللو او دې ته اهمیت نه ورکولو تورونه لګوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. هم تاسو ته د بلوچستان له څخه راپور درته وړاندې کوو چې په کوټه کې د بولان میډیکل کالج زده کوونکي او کارکوونکي په احتجاج بوخت دي. د دې غوښتنه څه ده او په څه وجه احتجاج کوي تاسو ته د امید سمزور په راپور کې وړاندې کوو.
د بولان میډیکل کالج د ملازمینو او د زده کوونکو لوري د بلوچستان د اعلی وزیر د کور مخته پر ټینټي چوک باندې نن په دویمه ورځ باندې هم دغه احتجاجي ناستي دوام درلودي. 50 کسانو تر مرګ پورې د نه خړلو په احتساب باندې لاس پوری کړی دی. دوی له تیرو لسو میاشتو څخه پر دغه احتجاج دي. لومړی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي کیمپ رانستی و. د دوی غوښتنه دا ده چې بولان میډیکل کالج چې اوس یې په پوهنتون باندې حکومت بدل کړی دی دغه پریکړه دی برته واخلي او د ریز لري چې حکومت دغه میډیکل کالج اوس په شخصي باندې بدلوي چې حمله دې سبب ملازمان او زده کوونکي دواړه د دې ومنلو ته تیار نه دي.
مانوم ډاکټر مصطفی وردګ دی. زه د بولان میډیکل کالج د فیکلټیز غړی یم. احساس د مخ په درنه کې ناشته جی بس مطالبات ټول ښکار دي. دوه کاله مخکې د بولان میډیکل یونیورسيټي په نامه یونیورسيټي جوړ شول. موږ یو بولان میډیکل کالج یو چې هغه د دوه اویا کال زوړ میډیکل کالج دی. هغه یونیورسيټي تور کې د میډیکل کالج مخکې د هیلت ډپارټمنټ سره نو اوس دی راولار سلو یونیورسيټي چې پرایویټ یو اټونومس باډي ده. موږ د امپلایز تقریبا 1400 امپلایز تکار کی د دې ګردو سرویس د دې خدمات چې دی هغه یونیورسيټي ته ولاړو.
موږ سره د سلامخ کې تقریبا 4 ځله موایدي وشوي. ګورنمنت طرف څخه خلک راغلي وو تاسو دا مسله د پښل ورځې کال کو تاسو ولاړ سي. نو موږ دا خبره ومنله. موږ 4 واره د ریټرن موایدي وشوي دا موږ ولاړ سو دا اوس چې موږ رالو او د بولان میډیکل کالج اکټ کې ترمیم دارولو ولیازه مون د غسر نقشې نستلو مشتاسره نستره.
احتجاج کوونکي وی چې دوی تر هغه مهاله پوری به خپل احتجاج سره دوام ورکوي تر څو سی اعلی وزیر دوی ته نوی راغلی او د دوی غوښتنې نوی منلی. د دوی په خبره چې د یو شمیر ملازمینو تنخواه هم تړلې دي او د غډول کوم څوک پینشن سوي دي واغو ته پینشن هم نه ورکوي. د بلوچستان میډیکل کالج د پونتون رئیس ډاکټر نقیب الله اچکزی بیا د دوی دغه احتجاج بې ځای وبلی او ویل چې حکومت د وخت لغښتونو سره سم کالج په پونتون کې بدل کړی دی. د په خبرات چې په نورو صوبو کې هم دغه ډول ګامونه اخیستل شوي دي، دا یوازې د بلوچستان حکومت دغه پریکړه نه ده کړې. د بی ام سی زده کوونکي چې دلته په بلوچستان کې خلک ډیر غریب دي، چې کوم خلک دلته د میډیکل کالج زده کړې ترلاسه کوي، چې دغه کالج حکومت په پونتون کې بدل کړي او بیا د دوی پیسان ډیر زیات شي، حمله دغه قبله بیا دوی دغه زده کړې نشي ترلاسه کولای. بلوچستان د نور صوبو په پرتله باندې د روغتیا په ډګر کې ډیره شاته پاتې صوبه ده. دلته د صوبې په لورو پروتو سیمو کې ډاکټران، اسپیټالونه او د روغتیا نورې اسانتیاوي ډیر کمې دي. حمله دغه کبله د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې اوس دوی په ټوله صوبه کې د روغتیا لپاره بیړني زوز اعلان کړی ده. د دوی په خبره لوی مرامیدا دی چې د روغتیا اسانتیاوي یو شمیر خلکو ته ورسوي. صوبایي حکومت وی چې دوی په دې لړ کې د صوبې لپاره د روغتیا بودیجه هم زیاته کړې ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د امریکا د یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه دا خبرونه درته وړاندې کیږي. بلوچستان ایالت سره تعلق لرونکي محمد بزنجو او داغه ملګرو د کتابونو راټولولو لړۍ پیل کړه ده. دوی له تیرو 15 ورځو راهیسې د کوټې په کبیر بلډینګ کې په ځای هوټل د کتابونو راټولولو لپاره ټیبل لګولی دی. د دې ځوانانو لپاره د کتابونو چې کوم کمپاین یې پیل کړی دی، د دې په حق کې د برازیل یو وتلی لیکوال پولو کولو هم ټویټ کړی وو. په دې کې نور تفصیلات تاسو ته د افیس شیرانی په راپور کې وړاندې کوو چې د محمد بزنجو سره خبرې کړي.
ازما نوم محمد بزنجو دی. ازما تعلق په بلوچستان کې ډیر پاته ډیسټریک او ډیر پسمنده ډیسټریک اواران نه دی. زه په فارمن کرسچن کالج اف سی کالج نه سبق وم او موږ د کتابو کار په کوارنټین کې په اپریل میش کې موږ سره وو کې اوس موږ سره اپورچونیټیز تا ولې نه موږ په اواران لپاره یو ریډنګ لایبرری جوړو. اواران داسې ځای دی لکه ډیر مړ الدلې دي، ډیر جنگونه الدلې دي او دغه نه وجه هغه الته په ریډنګ کلچر غائب شوی دی. مطلب لاړ دی اوس ریډنګ کلچر نستا او تعلیم غت سو وړک شوی دی. موږ د سو لکه موږ دا کار بکاو په اواران کې د ریډنګ لایبرری جوړو. هغه نه وجه موږ ته بیا موږ ټرند و چلولو په ټوئیټر کې او په فیسبوک کې. هغه ټایم د سو په بلوچستان کې نور لایبرریان هم جوړ شوی و لکه په وډ کې جوړ شوی، په نال کې جوړ شوی، یو په جوب کې جوړ شوی، په شین کې جوړ شوی. هلته نور پبلک لایبرریانو ډیر زیات بد ټرینډونه مو موږ هغه نام ډیر زده کړو کې موږ ته ډیر موټیویشن هم راغلی کې ولې نه هغه خلک دا لایبرری لپاره کار کوي ولې نه موږ به وکړو. هغه ټایم بیا موږ هم یو ټرین چلولی و. آینه بعد موږ ته ډیر سپورټ راغلی، دا ټرین ډیر کامیاب لاړې. موږ ته د خلک د ملګرو نه د اسلام آباد نه د کراچی نه موږ ته ډیر سپورټ وکړي. او بعد کې یو برازیلین رائټر دی پاولو کوئلو، هغه موږ ته په ټویټر کې بلوچستان ځوانان ته یو انډورسمنټ راکړی و. هغه وایي د ځوانان په بلوچستان کې ریډنګ روم جوړوي، تاسو داسې وکړي هغه هیلپ وکړي. آینه بعد موږ ته ډیر زیات خلک کنټیکټ وکړي د اسلام آباد نه، د کویټ نه او د کراچی نه ډیر زیات موږ ته د سپورټ لارې. بعد کې موږ ته کتابونه هم ډیر بد زیات کتابونه مونږ ټول کړي و. هغه ټویټ نه بعد موږ سره اوس پوری خو مطلب 1500-2000 کتابونه وسته. موږ ته بعد کې موږ دا سوچ رالی کې ولې نه دا شی موږ به لونګ به جوړو، لونګ پروجیکټ به جوړو. ګوره اواران خالی هغه ضلع نه دی، په بلوچستان کې ډیر جنگ لیدلی، بلوچستان کې ډیر خواري لیدلی دی. بلوچستان هغه صوبه دی کې خالی د کتاب نه لیدلی دی، د کتاب کلچر یې نه وړک شوی دی. موږ بیا پروجیکټ ډیر مختلف موږ ولې کې اواران څنګه څنګه موږ په بلوچستان لایبرری لپاره به دا کار وکړو. په بعد کې موږ اوس ناسو په قریب کبیر بلډینګ کې د 15 ورځې دلته موږ ناسو به کمپین کوو. خلک موږ ته ډیر ښه پوزېټیو ریسپانس را راغل دمشت کتابونه راکی مو جګه کتابونه ټولو هغه کتابونه بعد کې د آر لایبرری اسنشل نیډ مطابق لټریسی مطابق هغه ته کتابونه به ترانسفر کو ازموش خدا خبر دی کې سمره پښتانه دی کې بلوچستان دی په دا صوبه کې اوسېږي مو جګه نه دا پیغام ورکو کې دا صوبار شیل دل دی وس راسه وس د کتاب کلچر به شروع کو د علم کلچر به شروع کو د لایبرری کلچر به شروع کو او یو امریکن سټیټسمن دی فریډریک ډوګلس هغه نوم دی هغه وایي کې وانس یو لرن ټو ریډ یو ار فور ایور فری